سطر فروغ تاسو استړی مشي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ترکمنستان ولسمشر وایي په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي. د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې په اړه یو تفصیلي راپور لرو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وايي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې ایز حل غوښتونکی دی. دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړ شوي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وايي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې ایز حل غوښتونکی دی. دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صاحب خط احمدي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وویل چې پاکستان د افغان جګړې سیاسي حل غواړي. ښاغلي احمدي زیاته کړه
امیدوار هستیم که پاکستانیا پس از این حداقل
هله من چې پاکستان لکتر لګه ورسته لدی چې د درک تر رسیدلی وی لتروریزم سره په مبارزه او سولې ته د رسیدو په برخه کې لموک سره صادقانه همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې د افغانستان د ناکراری په خاطر پاکستان هم زیانمن شوی دی. خو له هغې مخکې د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې که څه هم په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې باید د ترهګرو جرلې وویستل شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. بردی محمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. هغه وویل د منځنۍ آسیا د امنیت د باثباته پرمختګ لپاره د بې وسلې کولو په برخه کې همکاري، د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او له افغانستان نه څو اړخیز ملاتړ ډېر اهمیت لري. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د هیواد له افغانستان سره لال مخکې د ټاپي ډیکا او لاجوردو د لارې څو مهمې لویې اقتصادي پروژې پیل کړې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. د افغانستان ټیم داسې وخت له نیپال سره مخ کیږي چې وړمه ورځې د متحده عربي اماراتو 19 کلنه لوبډله په لوی توپیر ګټلې وه. افغان ټیم په هغې لوبه کې د اماراتو ټول لوبغاړي په 140 منډو اوټ کړي وو چې بیرته دا منډې په 20 اوورونو کې پوره کړې. د افغانستان تر 19 کلونو مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه مات کړل، خو بیرته یوه یوه لوبه په بنګلادیش او پاکستان بایلوده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړ شوي دي. ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل چې په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بسترې شوي چې ناوړه او مضره شراب یې څښلي وو. خالدي ویل مړ شوي خلک د هورموژان، شمالي خراسان، البرز او بویر ولایتونو اوسیدونکي دي. لږ تر لږه 168 کسان لا هم په روغتون کې دي. په ایران کې د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب راوروسته د الکولو څښل منع دي او سرغړوونکي په دوره وهل کیږي یا نغدي جریمه کیږي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوځ ډزې وکړې ترڅو دا وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. خو خان وویل کله چې دغه ډزې وشوې د ده ملکي هلیکپټر د دوی په خپله هوایي قلمرو کې وه. تر دې مخکې وړمه ورځ دغه راز یو هندی سرتیری په سیمه کې د شخړو په ترڅ کې وژل شوی و. دغه سرتیری له وژل کېدو وروسته د هغه غونډه چې په پام کې وه په ملګرو ملتونو کې د هند او پاکستان ترمنځ وشي هم لغوه شوه. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو په اساس د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. یونان په دې لټه کې دی چې د مقدونیا نوم بدل شي. د مقدونیا د نوم احتمالي بدلېدل به دې ته لاره هواره کړي چې دا هیواد ناتو او اروپایي ټولنې ته شامل شي. له پرونی رای ورکوونکو دا پوښتنه شوې وه چې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره له یونان سره په دې موافقې راضي دي چې د مقدونیا نوم بدل شي که څنګه. دا پوښتنه واضح نه وه چې آیا خلک راضي دي څو د مقدونیا نوم په شمالي مقدونیا بدل شي. یونان ټینګار کوي چې مقدونیا دې خپل نوم شمالي مقدونیا کېږدي. په یونان کې هم یوه سیمه مقدونیا نومیږي او په همدې خاطر هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د مقدونیا هیواد د شاملېدو په وړاندې د نوم د بدلون شرط مخته کړي. او د عراق د کوردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. انتخابات داسې وخت وشول چې خلک په خپلو سیمو کې د پراخ فساد او اقتصادي ستونزو په خاطر شکایت کوي. د کوردستان د پارلمان د 111 څوکیو لپاره شاوخوا 200 کاندیدانو سیالي وکړه. 11 څوکۍ د ترکمنانو، عیسویانو او ارمنانو قومي او مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوې دي. داسې ښکاري چې د کوردستان ډیموکراتیک ګوند او سیاله د کوردستان وطن پال اتحاد ډېرې څوکۍ خپلې کړې وي، خو د حکومت اپوزیسیون د کوردستان وطن پال اتحاد ویلي چې انتخابات نه مني ځکه په هغو کې درغلي شوې ده. له عراق د کوردستان د جلا کېدو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو 1 کال وروسته په سیمه کې پارلماني انتخابات کېږي. خبرنامه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځین نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ترکمنستان ولسمشر وای په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکه ول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی. ترکمنستان افغانستان ته هم برېښنا صادروي. په پکتیا کې له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د شبکې کار د دې ولایت زدران میشتو ولسوالیو ته هم پیل شو.
د برېښنا رسولو پروژه د شبکې کورونو ته د زدران میشتو ټولو ولسوالیو ته برېښنا شبکه توزیع کیږي.
د هلمند ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د راپورونو له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره د دغه برېښنا کوډ د جوړېدو قرارداد 1 کال مخکې شوی و، خو تر اوسه یوازې یوه خونه جوړه شوې.
د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنورې ورکشته کړی او بیا یې شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په 5-4 کاله کړی.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې هند او پاکستان یو بل تورن کړل چې په سیمه کې تروریستان تمویلوي او ترې کار اخلي. د خبرونې په 2 مئی کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه مه هیروئ. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونه. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 صفه اوازې اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي چې په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وي. بردی محمدوف دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل هیواد یو نوښت کوي او د 2019 کال او د سولې او باور کال نوموي. د ترکمنستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو تفصیل د سفیر لستانګزی په راپورټ کې.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غلی بردی محمدوف وی ل تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمهیزه ستراتیژي په سر کې ځای لري. غلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبې په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمه عمومي اسامبلې ته وینا وکړه او هیله وښوده چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي.
ترکمنستان وستوپایت
ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي خودل دي چې هدف یې په سولې ایزه ډیپلوماټیک لار د کړکیچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پریکړو نیول دي.
решение.
خغلی بردی محمدوف په خپل وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه. هغه ویل د دغه هیواد ثبات د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دی.
обеспечение долгосрочной безопасности является ключевым.
دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري. د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمېزي اجنډا یو مهمه برخه ده. د منځنۍ اسیا د امنیت او باثبات پرمختګ لپاره بل مهمه موضوع د بیوسلی کولو په برخه کې همکاري د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څخه ارخیز ملاتړ ده. په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لیکولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو.
ای کومونیکاسیونخ پروژکتو نه پرواخ پلنسنوا پارتنیرا.
ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولې او ویلې دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم قربتو وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د کار لپاره تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړي. له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د غازو د انتقال نه لیکه یا تاپی پروژه، د لاجوردو د لرغونی لارې د پایل اساسي غونډه، د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمایزو اقتصادي غونډو جوړول، هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمه اړیکه پرې بنا دي.
و امور دل چریه ترکمنستان ولسمشر قربان بیلیم بردی محمدوف وای په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکه ول به د سیمې د امنیت لټینګ سره مرسته وکړي. افغانستان له ترکمنستان د برېښنا هم واردوي. د ریکا په نوم د برېښنا لویه شبکه د افغانستان ډېرو ولایتونو ته غځېدلې ده. دغه راز په پکتیا کې هم له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د شبکې کار د دې ولایت زدران میشتو ولسوالیو ته درې ولسوالیو ته پیل شو. د چارواکو په وینا د دغه شبکې په بشپړېدو سره به په دغو ولسوالیو کې میشتې پنځه زره کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. نور حال یې لګردیز د ازادي راډیو د خبریال اصل ځازي په راپورټ کې.
لګردیز وروسته د خوا ګردی چړای وځي زادران غرنۍ ولسوالۍ ته له ترکمنستان څخه افغانستان ته د انتقالي بریښنا رسونې شبکې د تلې په اتمه د یکشنبه په ورځ د بریښنا پایو په نصب او لاین غځولو کار پیل کړ. پکتیاوالي ښاغلی شمیم خان کټوازی چې په سیمه کې د یادې شبکې پرانیسته کول ازادي راډیو ته ویل
پکتیا زادران میشتي ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې خلکو وویل چې هم دغه ولسوالۍ کې نه بیا رغونه کې کار سوی نه دی تعلیم په برخه کې او موږ هم دا وعده ورکړې وو چې بیا رغونه او تعلیم په دواړو برخو کې به کار کوو. هغه دی بیا رغونې یوه لویه پروژه دی برېښنا رسولو پروژه د شبکې سي کورونو ته د زادران میشتو ټولو ولسوالۍ وته برېښنا شبکې توزیع کیږي او دا ولسوالۍ په لویه پکتیا کې اول ولسوالۍ زادران میشتو ولسوالۍ دي برق شبکې ورته توزیع کیږي.
پکتیا کې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس انجنیر محمد آصف نیازی په خبره د دغه شبکې د کار پترس کې به 2125 د برېښنا پایې او 40 ترانسفارمر په بیلابیلو سیمو کې نصب شي. نیازی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه شبکې شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلېږي او د اوو میاشتو په موده کې به د چارو په بشپړېدو سره 15,000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. زادران میشتي ولسوالۍ د پکتیا هغه برخه بلل کیږي چې پخوا وختونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. یاد دی وی چې اوس مهال د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د برېښنا رسونې پر شبکه په چټکۍ کار روان دی چې د چارواکو په خبره د شپږو میاشتو په اوږدو کې به بشپړه او 15,000 کورنۍ به ورڅخه برخمنې شي. د اقتصادي کارپوهانو په اند د برېښنا د دغو پروژو په بشپړېدو سره به د پکتیاوالو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي. اصیل دازی، ازادي راډیو، پکتیا.
به هم د برېښنا په موضوع کې تم کې وو. د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره د برېښنا کوډ جوړېدو پر قرارداد وکاله تیریږي، خو تر اوسه یوازې یوه خونه جوړه شوې ده. زموږ خبریال وایي د برېښنا د بند په نوم د دغې فابریکې کارونه له شپږو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دي او هغه هندي انجینران چې د دغې فابریکې د رغولو کارونه پر مخ وړل له سیمې تللی دي. د هلمند چارواکي وایي د آی پی ایل په نوم پخواني شرکت د دې فابریکې د رغولو توان نه درلود، ځکه نو اوس له یوې ترکی کمپنۍ سره نوی قرارداد شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
عبدالوکیل د ګریش د بندبار کې یا د برېښنا د فابریکې د کارونو په اړه معلومات راکوي. د دې دریم توربین د ولاړو کارونو په اړه غوسه ښکاري. عبدالوکیل چې د تیرو دوو کلونو رئیس په ګریش کې د برښنا د چارو امیر دی وایي نږدې شپږ میاشتې کېږي چې هندي انجینران نشته او د ګریش د برښنا د فابریکې د ترمیم کار او د جوړونې چارې په ټپه ولاړ دي.
نو دوی نه وایي چې ولې مو دا کار نشته.
دوی کارونه ول د دغه دی چې په کات یو کال باندې معلوم شي.
په 2011 میلادي کال کې د ګریش د برښنا د فابریکې د رغونې لومړی قرارداد د اوبو او برښنا د وزارت او یوې هندي کمپنۍ ترمنځ امضا شوی دی. د برښنا شرکت مسؤلین وایي د دوو کلونو په موده کې باید د دوو پخوانیو توربینونو د ترمیم د کارونو ترڅنګ د یو نوي توربین د نصب چارې هم چې سیستم او غار و 50 کاله وړاندې جوړ شوی ول تمام شوی وایي چې لا نه دی بشپړ شوی. د ګریشته برښنا امیر عبدالوکیل وایي په نږدې وو کلونو کې د هندي کمپنۍ لخوا د دریم توربین یوازې یو غار پاک شوی دی او پکت یو خونه چې په ښکاره د تایول خانی کار ځنه اخیستل کیږي جوړه شوی ده.
دغه د نوي توربین ځای دی. دغه کار دوی کړی دی چې تقریبا د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنورې ورښته کړی او به شاوخوا ځینې بندي کړي. دغه کار دوی په 1500 کال کړی دی. کار خو موږ چې هر څه علي زلي کړي چې څېړنې وکړو نوي بریالي شوی چې په څه شي په باره کې ځنډیږي. دا زموږ کار امنیت شته، سهولتونه دوی ته برابر دي. دوی راسي تقریبا یو درې څلور میاشتې تیرې کې بیا خلکو ته وعدې ورکړو. خلک راسي د دوی هر څه حمایت کوي پر دې برابر باندې چې د امنیت پر برابر دوی ته هیڅ مشکل نشته. بیا هم دوی بیرته ولاړ سي، بیا هم چې موږ پوښتنې کړې دي شرکت ته ولاړ سي درک نه معلومیږي.
د برښنا دغه فابریکه په ګریش کې د بوغرا پر هغه لوی نهر و 50 کال وړاندې جوړه شوې ده چې د هلمند په نادالي او مرجو ولسوالیو کې پراخه کرهڼیز ځمکې خړوبوي. د اوبو او برښنا د وزارت چارواکي وایي د دې فابریکې د دوو پخوانیو توربینونو د بیا ترمیم او یو بل نوي توربین د نصب قرارداد د یو اویا میلیون امریکایي ډالر په ارزښت یوې هندي کمپنۍ ته چې آی پی ایل نومیږي ورکول شوی دی. د ګریش د برق له فابریکې په 200 متره کې د یخي یو وړه کارخانه د ډیزلي ماشینونو په برښنا چلیږي. دغه کارخانه مسؤل عبدالرؤوف وایي میاشت کې چې ټول کارونه په ډیزلي ماشینونو کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د برښنا مسؤلینو برق په دې خطر ور باندې بند کړی دی چې توربینونه نوي کیږي. رؤوف راتول د برښنا د فابریکې د کارونو ځنډ او د برق نشټوالي کاروبار خراب کړی دی.
تقریبا درې ترانسفورمر موږ درا سوي دي. هغه داسې چې راسي کمزورې دي، موږ لاندې د ترانسفورمر دې چې هغه په زور باندې تا اولټ نس پر کولای ترانسفورمران سوځي. موږ کاروبار ډیر خراب دی، د ټیلو مصرفونه مو ډیر زیات دي او موتران مو سوځي. خاص د برق د وجه برق نسته په شهر کې اصلا برق نسته. د ګریش خلک پر دې په بدل ځخوا بده چې اتا د سامانونه به ماخر نه سامانونه به نه څنګه کال باندې واخونه جوړ شوی. جنریټر نه راوړي دي په قرارداد کې دا ورسره لیکلي دي چې دا ماشینا باید چالانې، دا ماشینا په 15 کال لاینې نه دی بس سوی تیل وایره روان دي خلک یې خوري.
د هلمند دولتي مسؤلین وایي د ګریش د بند برق د فابریکې چارې باید په 2 کلونو کې بشپړې شي. وایي خو هندي انجینرانو د کار پر ځای اکثره پیسې په سفرونو او نورو شخصي مصارفو لګولې دي. د ګریش د برښنا مسؤل عبدالوکیل ول د آی پی ایل په نوم د هندي کمپنۍ مسؤلینو په ګریش کې د کاروبار د کسانو ترڅنګ د هغه تجارانو په میلیونونو افغانۍ پور هم وړی دی چې د برښنایي توکو سوداګري کوي.
پوره وړي ولاړ سي. اوس هتا دوی داسې کار کړی دا پلاچ راغلی دي د ښار ټول خلک چې د دوی سره کار د روز مزدور پیسې پر دوی پاتې دي چې دوی تللی دي د دې ځای سره. په دغه ټول شرکتو کې بیکاره ترین شرکت د آی پی ایل په نامه دی دغه شرکت دی. نو ډیر په تنګ دي ولې په زموږ اوبه ډیر کښته شوی دي. دلته غریب خلک سره 100 روپۍ د لیړۍ چلی مازیګر ځي اوبه پر راپورته کې که جنریټر بوزي دی په 1500 د ورځې د یو ټانکۍ اوبه نشي پورته کولی.
د ګریش د برښنا مسؤلین وایي د برښنا د نوي شبکې د جوړولو لپاره وسایل هم چې په برښنا شرکت پورې اړه لري لوړاندې دوی ته رسیدلي دي. خو د هندي کمپنۍ او انجینرانو د ستوست او ناکامه کار لامله پر ځای پراته دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ول د هندي کمپنۍ د نه فعالیت لامله مرکزی حکومت خبر کړی دی او د اوبو او برښنا وزارت قرارداد اخیستی دی او یوې ترکی کمپنۍ ته چې سنترال نومیږي ورکول شوی دی. والی ازادي راډیو ته ول ډیر ژر به په منظم او نومدار ډول د ترمیم درېدلې کارونه پیل سي.
ما هغه پروژه چې کار لاندې وي او هغه پروژه چې مخکې تطبیق شوی وي او هغه پروژه چې نیمه پاتې دي د دې ټولو په اړه ما یو معلومات راوخته چې دا غي جملې نه یو هم مشکلات په پروژه د برښنا د ګرش کې چې دا غي سره سم حیات می وټاکو د هیت سره معلوم شو اپ خواني هندي شرکت چې دلته فعالیت درلود په مختلفو دلایلو هغه یو اندازه کار کړی او نور وظیفه یې ترک کړي دي چې دا موضوع مونږه مرکز سره شریکو مرکز د رئیس صاحب جمهور د هدایت سره سم وزارت برښنا ته وظیفه ورکړه او هغوی اوس نوی یو ترکی شرکت سره قرارداد کړی د سنترال په نوم چې انشاءالله په لنډو ورځو کې د دې کار شروع عملا شروع کیږي او تاسې ولي چې د دودوم ایسی کار چې هغه د ښار منځ کې ده د هغې مواد هم کافي رسېدلي په ګوند کو دامونه
د هلمند دولتي مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي د برښنا د توربینونو د کارونو د پیل سره جوخت باید دوه هغه جنراتورونه هم چلانده سوي وي چې لوړان دي ورول سوي دي خو ویل کیږي هندي انجنیرانو یې د روغنیاتو مصارف تیر کړي دي او جنراتوران یې لا نه دي چلانه کړي موږ د ډیرو هلو ځلو سره سره د هندي کمپنۍ د مسؤلینو سره په خبرو ونه توانیدلو کچیر د ګریشک د بندي برق فابریکا په اساسي ډول ورغول سي ټول ظرفیت به چې اوس 1.5 میگاواټ دی تر 15 میگاواټ لوړ سي چې بیا هم د ګریشک د شار بسنه نه کوي ځکه د برښنا د ریاست مسولین وای د دوی تخمین او برسي شي چې د ګریشک بازار او نږدې سیمه نږدې 10 میگاواټ برښنا ترتیا لري چې امکان لري د کجکی له برښنا کچری ډیر سي د ګریشک ارتیاوي هم پوره کړل سي محمد ریاستای تازه رادیو هلمند
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه
د سهار ته بجی او 22 دقیقې کیدون کی دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو احمد تکل ته بغوښ شو
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې ولس کالا پر ناسمه لار خبرونه لیکي هیڅ داسې نظر پوښتنه نه ده شوې چې د امریکا خلک پوښي چې په افغانستان کې ولې لا هم جګړه روانه ده فارن پالیسی د مطلب په دوام لیکي د امریکا د ټولو پخوانیو جګړو برعکس د افغانستان د جګړې په اړه ډیر کم بحث شوی او ښایي په کال کې یوازې یو ځل په دې اړه په کانګرس کې بحث وشي د مطلب لیکوال زیاتوي هغه مهال چې د عراق جګړه پیل شوه د امریکایانو کرکه هم د دې او هم د افغانستان د جګړې په خاطر خورا زیاته شوه فارن پالیسی لیکي هغه مهال د افغانستان جګړه یو مثبته جګړه بلل کېده خو د مطلب لیکوال له دې سره د امریکا د یو پخواني ولسمشر بنجامین فرانکلین هغه وینا نقل کړې ده چې وایي ښه جګړه او بده جګړه هیڅ شته نه فارن پالیسی لیکي چې د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه او پلویانو یې هم د ملاتړ کاوه خو له دې سره سره د جګړه پای ته ونه رسیده او بیا یې هم تلفات ورانې لګښتونه او زیانونه واړول خبرونه له افغانستانه د پوځي ځواکونو د استلو په اړه د وسنی ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه او هغه وینا ته هم اشاره کوي چې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر لګیدلې پیسې ضایع شوې بللې خو ترامپ هم د افغانستان جګړې ته د خپل ولسمشری د دورې لپاره سره سم دوام ورکړ فارن پالیسی د مطلب په ورسته برخه کې لیکي چې هیڅ څوک نه پوهیږي د افغانستان جګړه به تر کله روانه وي او څه وخت به پای ته ورسیږي ګارډین رسپانه په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو او په دې بهیر کې د خځو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده رسپانه لیکي چې د خځینه کاندیدانو په ګډون یو شمیر کسان د دې انتخاباتو په اړه اندېښنې لري ځکه د ورسپانه په وینا هیڅ څوک نه پوهیږي چې د میزان په 28مه نیټه به څه پېښ شي ورسپانه د ولسی جرګې د یوې کاندید له قوله لیکي چې وایي په دې انتخاباتو کې د ډیرو پیسو مسله دخیله ده او خورا ډیرو شتمنو کسانو ځانونه کاندیدان کړي خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې په خواله د نا امنۍ څو خنړۍ پېښې لیدل شوي او پر ښوونځیو لوبغالو او نورو عامه تاسیساتو حملو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي ګارډین لیکي د ټولو اندېښنو ته په پام سره د امنیت مسله د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لوی ازموینه ده چې انتخاباتي کمپاینونه یې ستونزمن کړي دي
ازادي رادیو اوري ورسره هغه چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې یو بل د تروریزم په پاللو او ملاتړ تورن کړل په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي پرون په یو بحث کې ټینګار وکړ چې پاکستان په نړیواله کچه پیژندل شوی تروریستان تمویلوي او ځای ورکړی دی تفصیل د سفیر الله ستنګزي په رپورت کې
د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبلا کې د هند او پاکستان لخوا په یو بل د کلکو تورونو او انتقادونو سلسله روانه وه. په دې روانه اسمبلا کې د هند یوې لوړپوړي استازي اینام ګمبیر وویل پاکستان باید د نورو د ملامتولو پر ځای د نوي پاکستان د لیدلوري د ثابتولو لپاره ښکاره کړي چې د دوکې او تخریب دریزه بدل کړي.
وی هاف اولسو هرد پاکستان کلیم دټ اټ هاز ټرنډ د ټاید اون ټیریزم.
دا وایي موږ د پاکستان ادعا واوري چې د ټیریزم پر ضد جګړه په خپل ګټه راړولې، خو راځي چې دا لاندې مسایل یو ځل چکړو. آیا پاکستان دا حقیقت ردولی شي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی 132 تروریستان او 22 تروریستي ډلو ته تر اوسه پناه نه ورکړي او ملاتړ نه دی ترې کړی؟ آیا پاکستان به دا رد کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی تروریست حافظ سعید په دغه هیواد کې دننه آزاد ګرځي او په انتخاباتو کې کاندیدان دروي؟ ګمبیر دا خبرې د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبله کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د شنبه ورځې تر خبرو څو ساعته وروسته وکړي چې هند په پاکستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤل وباله. اغلی ګمبیر وویل هند په پاکستان کې په تروریستي حملو تل خواشینی ښودلې او په دغو حملو کې د هند په ښکېلولو سره پاکستان وژل شوی بېګناه انسانانو ته بې احترامي کوي. په ملګرو ملتو کې د هند د ډیپلوماتیک اقسام د پاکستان د تورونو د ځواب په نوبت کې دا خبرې وکړي، خو تر هغه مخکې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج هم په خپل اصلي وینا که پاکستان د سیمې په ټولو ناکراریو خېلو بال، خو پاکستان بیا بل څه وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ویل په پاکستان کې ګڼ تروریستي بریدونه د هند په ملاتړ شوي. هغه ویل پاکستان د تروریزم په وړاندې ډیره مبارزه کړې خو هند یې په قراره نه پرېږدي.
آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایا
زموږ ختیځ گاونډي هیواد لا هم د پاکستان پر ضد تروریستان تمویل تجهیز او منسجم کوي. پاکستان باندې په خبر په یو خوانځي باندې د ماشومانو قتل عام او د مستونګ مرګونه بریټ چې د هند له ملاتړ برخه منو تروریستانو کارو هیڅ کله لیادونه باسي.
ان حملو کې ذمہ داروں کو هندستان کی پشت پناہی حاصل تھی.
په دې تورونو سربیره په کشمیر کې د هند او پاکستان همیشنه لانجه هم د دوړ هیوادونو د استاذو د وینا یو اصلي برخه جوړوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل هند د کشمیر په اشغال سره تروریزم پالي او په خلکو ظلمونه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د هند ډیپلوماټي اینام ګمبیر پاکستان د کشمیر په اړه په سرغړاوي او وژنو تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې کشمیر به د هند خاوروي او پاتې بشي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس چې په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بنا المنزلو کې دي دا غنه جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریک کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولای او تلو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دا نمبر بلان منزل دی او تاسو په کار کوي. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو چې څوک کار کوي و کار په مکه وي او دینه مخکې ویل شي چې کار په وکه دینه نمبر د نمستاله او نمبر د نبی تاخلو اوس په کار کو اوس دا چې پولیس راځي او د کار ما خنيسي. نو تاسو هم هیله ده چې دا خبر زموږ ورته وي او موږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کندهار څخه خبرې کوم. ننی عبد الله دی. دا کندهار په مابس کې تقریبا ډېر ډېر بندیان دي. د بشر دوستانو دا نور ریوال به چې څنګه باندې سره خلاص دی دا وګورئ چې په دې کې څو انسان ژوند کې دا و څو انسان ورته لري کله چې دی را شوې دي څو نه خونه دي خو انسانان دي خو څه دې انسان په سترګې باندې ورته وګورئ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غوښته سپټونکو ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هر مرو درته خبرو. او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې وای ډیر ژر به د سعودي عربستان د مکه او مدني د خارنو ترمنز یو چټک ریل ګاډي په کار پیل وکړي.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډي راتلونکي اونۍ په پټلې رواني شي. دا ریل ګاډي به چې حرمین نومیږي د مکه او مدینه د سپیشلیو شارونو او جدي ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمره لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به اسانه کړي. دا ریل ګاډي په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل ګاډي او ریل لارې یوې هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړی دی. دې ته ورته ریل ګاډی به د ریاض او جدې ښارونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 2 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر د مد نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډی د چین د شانګهای ریل ګاډی دی. دا ریل ګاډی په 1 ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل ګاډی به په نړۍ کې شپږم چټک ریل ګاډی وي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې ځل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابت کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لارې غوښتونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردیم احمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. هغه دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لکتر لږ 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي چې په 2 ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بسترې شوي چې ناوړه او مضره شراب یې څښلي وو. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوځ ډزې وکړې ترڅو داسې وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. نوموړي ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو له مخې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. او د عراق د کردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولي البته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لویو خارونو کې په منځنۍ څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په سلاشر پیند څه په اوریدل شي. نور دوه ونیز پروګرامونه خبره دوته چمتو دي. مخکې دې چې د ستاسو د ورکوښو ځانو د لټ پروګرام ووري په مو کړی د انصاف په لټه کې ونیز پروګرام ته
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې ربانه ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د بغلان ولایت د محمد عاطف په نامه یو بزګر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې وچکالي ورته سخت زیان رسولې ده. دی وای د پسیر نور زیانمنو شو سره مرستي شوی خو د دوی پسیما کې چې ګند شمیر بزګر وسیږي او زیانونه ور رسیدلی د ولایت لخوا کوم پلاوی نه دی ورغله. د غستون زمو د بغلان ولایت د چارواکو غوښت هم رسول ده.
د انصاف پلټکه
روستا سينوم څه ده؟
محمد عاطف
لکوم زایم واری کني ولی
د بغلان ولایت د شول سوالین تاسو را خبرې کړو
ستونزې د سده
دلته خوشحالي دا واورې نه دی ورېدلې. ټول خلک دلته تقریبا 3000 کورونا شته دي چې لدی عمله ځانمن شوی دي. مونږ غواړو چې مرکزی حکومت او اداري بغلان ولایت او مرسته وکړي چې د دې وچکالي نه ځانمن شوي کسانو کومکي نه درته ترلاسه کړي.
د دغه ستونزې څومره وخت کیږي؟
البته همدې پسرلی د وچکالي نه خلکو ته ځانمن کړی ده.
هغه کوم زیان چې تاسو ته رسېدلی کوم کوم دی؟
مشخصا مونږ ټول خلکو په غرونو کې ځمکې لري، خو هغه للمي ځمکې دی، اوبو په دلته هلته نشته دی، باران نه دی شوی. مالداري ده، مالداري هم د وچکالي له امله ځانمن شوی دی. په دې خاطر مونږ تاسو ته خبرې کوو چې مونږ ته رسېدلی وشي.
دا ستونزه مو د دوشي له ولسوال یا د بغلان له والي سره شریکه کړې؟
تقریبا دوه میاشتې مخکې د بغلان ولایت یو درخواستي ما ورکړې وو د وچکالي له امله، خو تر اوسه رسېدګي نه ده شوی.
پخوا تر دې خو چې بزګرو ته ستونزې اوښتې وې، د ولایت لخوا حیاتان مقرر شوي وو چې د بزګرو زیانونه وګوري او مرستې ورسره وکړي. تاسو ته کوم حیات نه دی راغلی؟
مقام ولایت کوم حیات هم دلته توظیف نه دی کړی چې راشي او موږ مشکلات ته وګوري او بیا پکې رسېدګي وکړي.
ستاسو په سیمه کې خو به دا سرځایونه یعنی الفچر او کرنیز ځمکې دا ټول به زیانمن شوي که نه؟
ټول هېڅ الفچر نشته دی، ټول الفچرونه د وچکالي له امله زیانمن شوی دی. واښه نشته، هغه په ژمه کې په حیواناتو کې هېڅ کوم آمادګي هم خلکو نه لري. مردم انتظار لري چې کمک وشي او خلکو د دې ځانمن شوي کسان ټول امید لري چې دولت ورته یو کمک وکړي. راغلی نه آیات راغلی دی، نه کوم اقدامات تر اوسه شوي دی.
ښه، غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې دولت باید رسېدګي وکړي. دلته درې زره خانواده شته دي، درې زره خانواده د حکومت یو غټ برخه ده. موږ امید لرو چې حکومت یو جدي توجه وکړي په ژمه کې او په دې وچکالي له امله یو انساني فاجعه چې رامنځته شوې ده برطرف شي.
ښه، ستا ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د بغلان د والي لوایاند محمود حقمل سره شریکه کړه. جناب حقمل، د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ نه د عاطف په نامه یو بزګر د ګڼو نورو بزګرانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې وچکالۍ د دوی سرځایونه، حاصلات او څاروي زیانمن کړي. دی وایي د نورو خواوشا ولسوالیو بزګرو او مال لرونکو سره مرستې وشوې، خو دوی ته کوم هیئت نه دی ورغلی چې دوی ته رسېدلي زیانونه وارزوي او مرستې ورسره وکړي. په دې هکله ستاسې نظر غواړو.
نو د بغلان په ولایت د نورو ولایتونو په پرتله غومره زیانونه البته د وچکالۍ له امله خلک ته نه دي رسېدلي. بیا هم که موږ مالداران لرو، ځینې د بغلان ولایت للمي ځمکو کې هم دوی بوخت دي او بزګري کوي، نو خامخا دوی ته څه نه څه زیانونه اوښتي. نو د دې لپاره د مرکز لخوا چې کومې مرستې د بغلان محلي ادارې ادارې سره څه وایي، نو د هغه په چوکاټ کې موږ ځانګړی کمیټه هم ګمارلی چې تر اوسه دغه د خلک زیانونه او مشکلات دي او ستونزې واوري او کوم لستونه چې پخوا البته دا خلک عریضې درلودې او پرته له هغه نه دغه خلک دغه کمیټه دنده لري چې تر اوسه دوی ولسوالیو ته ورشي او د خلک ستونزې واوري او د دوی سره د شته امکاناتو په چوکاټ کې د دوی سره مرسته وکړي.
جناب حق بل سب دا امیدواری شته که سروی پیل شي او دا مستحقین وپیژندل شي نو مرسته به ورسره وشي؟
بالکل، تاسو پوهیږئ چې د حوادثو دلته موږ ریاست لرو او په څنګ کې ولایت د همدې لپاره ده چې د خلک د اسانتیاو لپاره دوی هڅې کوي. او څنګه چې په نورو مواردو کې جنگ ځپلو خلکو او همداشان چې د سیلاونو د راوتو له کبله چې دا خلک زیانمن شوي وو، نو په تیرو وختو کې هم ولایت دغه هغه خپل امکانات د دوی سره شریکه کړي دي او دا اوس هم دغه ژمنتیا انشاءالله چې موږ وجود لري او د ولس د موږ ده او موږ مجبور یو چې د خپل د خلک سره مرسته وکړو.
اخمل صاحب ډیر زیات تشکر. سربیره پر دې چې د بغلان د والی بیاند محمود حقمل ژمنه وکړه چې د بغلان ولایت هغو بزګرو او مالدارو سره چې وچکالۍ ورته زیانونه رسولي مرستې ورته هرومرو رسیږي، خداغه ستونزه ما د بغلان ولایت د تیبی پیخو پر وړاندې د مبارزې لرئیس خاغلی نصیر کوزات سره هم شریک کړه.
مجموع ولسوالی های بغلان از این حادثه طبیعی متضرر هستند. ما از روزی که راپورا نشر شد و
خاغلی کوزاد وویل چې وچکالیو د بغلان ولایت ډېرې سیمې ځپلي، خو دوی بزګرو ته د مرستو رسولو پلانونه ترتیب کړي او مرحله په مرحله تطبیقوي. د وویل تر اوسه تقریبا زر ټنه واخه سیمې ته رسېدلي او په مستحقو بزګرو ویشل شوي دي. همدارنګه په پلان کې ده چې 2500 متریکه ټنه غنم هم تیار شوي او دغه ولایت ته د رسېدو په حال کې دي او دوشي چې په ځپل شوو سیمو کې شمیرل شوي کافي اندازه به یې د دغې ولسوالۍ بزګرو ته ورسیږي. د وویل ډاډ ورکوم چې د دوی د مرستې رسولو پلانونه به ټول تطبیق شي او له بزګرو سره به مرسته وشي.
به یې کسایی که از خشتالی متضرر هستند رسیدگی که لازم است صورت میگیره.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د بغلان ولایت یو بزګر د ګڼو نورو بزګرانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې وچکالۍ د دوی سرځایونو کرنیز ځمکو او حاصلاتو ته سخت زیان رسولی، خو مرستې ورسره نه دي شوي. او د بغلان د والی ویاند محمود حقمل وویل چې د دغو بزګرانو د مرستو لپاره پلاوی ټاکل شوی او پلانونه به ورته ترتیب او مرستې به ور ورسیږي. سربیره پر دې د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ رئیس نصیر کوزاد هم ژمنه وکړه چې د دې ستونزې د حل لپاره پلانونه ترتیب شوي او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت له زیانمنو شوو بزګرو، مالدارو او کروندګرو سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په تیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک عزیزان لټوي. خو د خبرونې د جوړښت سره سم به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی له خپلو کورنیو لرې دي او غواړي د همدې خبرونې له لارې کورنیو او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونې ته زنګ ووهئ او د ورک یا موندل شوي کس نشانۍ ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
بلی، السلام علیکم. زه فرید احمد د پراد د ولایت د بلابلد درسواری د ګرانی د کلی سره ستاسو سره په لاین کې موروره. زه د شپږ کاله کېږي چې نادرکسته وایم، زموږ کور په ایران کې و، ورسره غلی یم افغانستان ته. نه پوهېږم چې معنی زما قریبان به زما اواز اوري که بیا نه اوري. که چېرې زما قریبان زما اواز اوري او زما په بابل باندې غواړي چې معلومات وکړي، زه په فرا کې اوسېږم. دا زما د ټلیفون په نمبر دی، ما ته زنګ راووي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 6 8 8 0 0 8 1.
بله، السلام علیکم. ارشاد د خوست ولایت حلومند زیل ولسوالۍ څخه. زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نادرکه شوی یم. اوس 14 کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک غږ مې غږ اوري، نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 5 0 8 0 0. شمیره یو ځل بیا وایم 0 5 0 0 8 0 0. السلام
علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر الله کلاګر څنګه جان د تو وایي. زما یو ورور دی چې مخام میږي، یو دی سلطان میږي. په واره خبرې پر دې کړي چې زما شمیره دی وایي. زما دغه شمیره ده د ځان سره لوټ کې ما ته د زنګ وي 0 4 3 نه بیا 2 5 4 یوارې لا بیا تکراروم 0 4 نه بیا 2 5 4. دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي. وسلام کړی و مازیر وکړو لکه په اجازه وکړو. وسلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسې کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله السلام علیکم. زه سمی الله د فراه ولایت د بلابلت ولسوالۍ سنیاړي کني وژنه. زما یو ورو دی د رفیع الله په نامه دا دوه کاله کېږي چې ناطره کړی معلومات دي په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه په دغه شناري زموږ سره اړیکه ونیسي 0002 02 21 12. وسلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نینیزی دغو اوسیدون کوي ده د کلا په ښار د سینک اوسیدون کوي ده د پنځه کېږې ورځ دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي ماله دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي 0012 02 3 0 4 3. نخته مشه.
السلام علیکم. زه رز محمد د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومیږي عصبي تکلیف لري. اصلي د پنځوالي د ولسوالۍ دی د راز محمد راوه دی که هر ور په هڅه معلومات لري شماره موږ یو اعلان بل خپل در کړی ده په اس محمد اطلاع راکړي خپله شریکي در کوه کېږي.
بله السلام علیکم. زه سای سخان نه کندار ولایت پنځوایو له طالب استوان ز خبرې کوم. ما کا دې شانګار نه نه دای واستر دې ګول د شاور ونیستی چې د ایران خواته سره وس نه درا کا دې تر څو په دې معلومات لري ما په بدار لمبار زنګ وې چې پر ازیا وویش نیوی و تاو یې چې په دې رمن نه دا دې رسلام.
السلام علیکم. زمو ته خان د غزنی ولایت د زیرو سره خاني عالی کر سره ټیم ته یاله. ما یو روډ د چنه د سی بیا له سو ته لیلی یو پلان مې عبد الرحمن دی بدن مې احمد لاوی د جنې مې چې له کوټ څخه نه درک دي نو چې هر چا ته حاله باندې معلومات ته د شمیره به راځي جنگوري چې پر اویا اته دې ساته مې څنګه ته وی وله شمیره یو ور زیاده ایلو چې پر اویا اته دې ساته مې څنګه ته وی وله دیش مری در ته زنګ وي خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم. پرشه تر غلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحیح سره. زما یو ماما دی چې د شپږ کال کېږي چې نادر کسوي دی شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان دا غي د ورونو نمونه دی او د مشر خوینو می عبد الغفار د شرو نوم یې عبد الغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهرباني له وجې دي زما سره پر دغه شمیرې اړیکه ونیسي 0000 2020 8 یو ځل بیا شمیره وایم 0000 2020 8.
زما نوم احمد ولید د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملکې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو دا هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلې. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 درې نوې یوه یوه اووه نه اته څلور د ریبا شماره ده صفر اووه اووه شپږ نه پنځه پنځه اته اته دوه.
السلام علیکم، معلم رحمت الله موجود سعید سمع عليك نیوریم
مجھے عورت دوست چلے میں عبد الصمد دے دیتا جو پاس ہے دے دیکھ میں اولا تو خوشحال کر نہ دلی لو سالی وہ سب کے دے میں شہر چا تو ان پاس لو مال ماچ اس پتہ رس مر دی ماز سرائی کو نہیں سے سفر ہوا سفر تن جا ہوا سفر دوا درے سفر درے سے درجا شمارا سفر ہوا سفر کزا ہوا سفر درے سفر درے.
السلام علیکم، زرز محمد در غنداو فخه خبره کومه زوی دو فرکتی دو محمد سلامه دی اصادی تکلیف لری اصلی دو پنجوائی دو الاسوالی دی دو کشمیز تلغور دو لی تلغور دی دو رازنامه دراره دی دو غز نشماره دو سپر ووساو نجس دو جرس پنجلس دو غز نشماره دو کارب دو سر کبی دو مرمات ولری دو غز نشماره دو مست مرمات را کی سیرنی ورکوکی دو.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوه سورکۍ د وحید په نوم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته راغلی. که څوک په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا.
السلام علیکم، زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. زموږ یو دوه نفره کلیوال دي، یو د پپل په نامه او بل د روغان په نامه دي. د لوی اختر د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی په ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره وروڼه دي، پپل لاسې غټ تور مزغن سړی ده او روغان دی سر ده. چې څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې اوري نو تاسو د دې شماره باندې تماس ونیسي. صفر دوه واري وو څلور نه پنځه دوه واړې دوه دوه.
السلام علیکم، نوم یې بلال دی، د کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی د سردار والي په نوم دی، د پلار نوم یې قاسم علي دی. شل کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که هر چا ته پته وي معلوماتي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخي، صفر و و سلور اتا سلور دوا نه دوا نه. والسلام.
اوری السلام علیکم، ما یو ورور دی دادا لایلی په نامه دی، د شمپیر اوری سبرک دی. یو بل نه بهرام ور سره دی، هغه د پیولا په نامه دی. دا د دوی په دښ باندې سلی د مرجو خو خاطر کار یو سوال درک معلومات لري دا شمیره دی. ما ته څنګه وایي صفر و سلور سلور نه و نه پنځه دوه اته. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم، محمد رسول نزابل والله تخمی علیکنی والده ده. مجیو دوست ده محمد سلام پنامه ده ده محمد خیل ده کلی ده زابل والله تشاجی ده ولس والی زادی رادیو لکر کون سکوست خیلی لکم کچیری ده از ما پیغام نشد کی او یاده خود ده از ما آواز داوری نجی پردغه شماره ده مشتره علی کونی کی سیپر آویا دو آویا نونس پنځه سوه پنځه اتیا. شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا دوه اویا نولس پنځه سوه پنځه اتیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زما خواهش ورور چې ورور مې دی ورک دی.
شپته کاله کېږي. عبدالواحد په نام علي د عبدالمحمد کاکا زوی د دې ورور یم. عبدالوهاب یم. په دې خپله په خپله زما غږ اوري که بل څوک اوري. په دغه شمېرو د موږ تر زنګ صفر اووه نه اته پنځه صفر نه اووه دوه درې په دغه شمېره د موږ تر زنګ ووي.
اورما جما یو مهند تر زو د ورځ په مشه کال کې یو نظر کتو چې موږ کابل کمپنۍ کې ورته کچا ته به دي معلومات ما ته یو 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 لک روپی جایزه لري. ما ته په پښه مې راځه سپر وایا سپر اتنس او دوا په پښه مې راځه یو ځل بیا ما سپر وایا دوا اته دوا یو نه او نه دا یې پوښتنه مې راغله. خدای دې وکړي چې ما دا ورکه تر زه پیدا شي او یو لکه روپۍ یې ځل لري خو په امان.
بله السلام علیکم. زه د محمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ او د چوکازو د کلي څخه. زما یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د خان اکا ملسی دی. یو کال څلور داسې کې چې نادرکه سوی دی، په ژړې سترګې دی، شپاړس کاله عمر لري. د کندهار په ښار کښې نادرکه سوی دی. د ټېلیفون شماره درته وایم: صفر اویا درو اویا اتلس نه سوه دوه دېرش. شمېره یو ځل بیا: صفر اویا درو اویا اتلس نه سوه دوه دېرش.
بله السلام علیکم. زه عبدالکیم د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني د کلي ستا سره په لاین کې یم. وروره، زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم. تقریبا دا شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. وروره، هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. دا زما د ټېلیفون په نمبر دی، زما سره رابطه وکړي. وروره، لس لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټېلیفون نمبر دی: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټېلیفون نمبر یو ځل بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې ویلي وایم. زه سیف الله د هلمند ولایت نادعلي د ولسوالۍ څخه د شورا د میدانه د حاجي وکیل محمد ګل اکا د کلي سستري سره په تماس یم. زما یو زوی دی، ورک دی، حفیظ محمدي نومېږي. د څوارلسو کالو دی. د لوی اختر په هاخوا نادرکه سوی دی. هر څوک دغه محمدین د حفیظ محمدین په نامه معلومات ولري د ازادي راډیو سره دې په تماس هیله ده چې شمېرې درته ووایم: صفر اویا درو اویا اووه شپېته څلور اووه درې. بله شمېره ده: صفر اووه صفر شپږ اته یو څلور شل یو.
ہلو، السلام علیکم. تازہ راجو تو پیغام پریگم ورکو عزیزان پریگرام تا جاوید ہم دن امرار والد تا جراغام اللہ سوالینا یا ورک لرم آرکل کی کور تا ہمی حض دیگر کشوئے گے پجل غنی نمیجی غنی اتا زیگے تا چیری وی چاسا مردر تا ملوماتوی یا بندی ملت پن پلان دسمارا با آلی کونکی چی پر وہ نہا بیا درې وارې اته څلور درې شپږ درې. ازادۍ راډیو نو یو نړۍ مننه په مخم خا.
بله السلام علیکم. زه محمد قاسم غیرت زابل ولایت سنهالي کلي ولې ده. زما یو زوی ده چې د دوه درې کاله کېږي ورک ته احمد خان نومېږي. نو که هر مسلمان معلومات ما دې په داسې مې را زنګ وي: صفر اویا اته اتیا بیا یو دوه اووه اته اتیا. صفر اویا اته اتیا یو دوه اووه اته اتیا. ښه وخت ښه وخت مننه.
بله السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت نادعلي د ولسوالۍ د لیداغ اوسېدونکی. زما کاکا شیخ احمد په نامه دی. څلور نیم کال کېږي چې د کور نادرکه سوی دی. دی د حاجي نجیب الله اکا زوی دی، د محمد غوث ورور دی، نور ورونه هم لري. ما کولی شي چې په دغه شماره موږ ته معلومات راکړي: صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس دوه سوه شپږ دېرش. پنځه زره افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زما نوم عبدالولي عبدالولي او ازادي راډیو ته دا پیغام لرم چې زما یو د ماما زوی چې نعمت الله نومېږي د څلور پنځه کاله کېږي چې له کوره ورک شوی دی. اوس له تاسو خو دا هیله هو کچی چا دل اچھا تا معلومی چراوی شی او پدیش میرا سر چھ پر چلو راوی او چلو شات چلو شی او سلام پیش پتا سلام
وعلیکم سلام محترم ورور ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو د دې خبره کړه په دې هله چې تربل خبرونه پر ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سي تربل اونۍ او بل پروګرام پر مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو